پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لوړ پوړي چارواکي د فساد په تورونو عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي. ولسمشر دا خبرې نن په کابل کې د مرسته کوونکو هیوادونو یوې غونډې ته کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅه کوي د پاکستاني زندانونو څخه د افغان طالبانو بندیان خوشي کړي، او د پی په نوم یو تحقیقاتي مرکز چې په امریکا کې فعالیت کوي په نړۍ کې د دینونو د رسمیت په اړه څېړنه کړې ده. دوستانو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده، زه اجمل ان تاسو ته هرکلی وایم. په تخنیکی برخه کې راسره شمشاد زدران همکاري کوي. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه او مسایل هم لرو. همدارنګه یو کلی زرقه ګونه ډراما او ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. فریبا ظاهر دروړئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان ولسمشر په کابل کې د لوړپوړي پلاوي یا سام غونډې کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوړپوړي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون سره د مرستې د یوې پروژې سند لاسلیک کړ، او د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې ښکیل د ایران د مرکچي پلاوي یو غړی د جاسوسۍ په تور په 5 کلونو باندې محکوم شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د لوړپوړي پلاوي یا سام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوړپوړي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په دغه دور ځنۍ غونډه کې د نړۍ د 30 هیوادونو استازي برخه لري، او د افغان حکومت پر لاسته راوړنو، پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث کوي. پرون د سام غونډې په درشل کې د دې غونډې یو شمېر برخوالو پر یو شمېر موضوعاتو لکه په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت خبرې وکړې. دا د سام درېیمه غونډه ده چې په کابل کې جوړیږي. د خبر جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون سره د مرستې د یوې پروژې سند لاسلیک کړ. د یونما لخوا په خبره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغې پروژې له مخې به په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د انتخاباتو له کمیسیون سره قانوني او مالي مرستې په یو چوکاټ کې تنظیمیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالي پرنیل کارډر ټینګار وکړ چې وخت ډیر حساس دی او پریکړو ته اړتیا ده ترڅو دا یقیني سي چې انتخابات په خپل وخت او شفافه توګه ترسره سي. ټاکل شوی دی چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره انتخابات د راتلونکي لمریز کال په دوبی کې ترسره سي. د بادغیس امنی قماندان وایي چې د یاغیانو د ځپلو لپاره د بادغیس په دوو ولسوالیو کې عملیات روان دي. جنرال عبدالرؤف تاج پرون ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات په قادس او جوند ولسوالیو کې ادامه لري. جنرال تاج زیاته کړې چې په بادغیس کې ایرانیان او پاکستانیان د طالبانو ملاتړ کوي. تر دې مخکې په ځینو سیمو کې له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ خبرونه خپره شوي دي. د فراه ولی محمد عارف شاه جهان د جولای په میاشت کې ویلي وو چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ډلې غړي په پشترود او ګلستان ولسوالیو کې له طالبانو سره غونډې کړې دي، او هغوی ته یې سلام مشوره ورکړې ده. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا خبره رد کړې وه، او په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه څه نه ویلي. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه. اوس هم څو سیمیز او نړیوال خبرونه لرو. ازادي راډیو خبري د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې ښکیل د ایران د مرکچي پلاوی یو غړی د جاسوسۍ په تور په 5 کلونو باندې محکوم شوی دی. دا خبره د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم ورکړی، خو د محکوم شوي نوم یې نه دی یاد کړی. د راپورونو له مخې د دغه پلاوی یواځینی غړی چې رسمن په جنایي جرمونو تورن شوی و هغه عبدالرسول داوری اسفندیاری نومیږي چې د ایران او کاناډا دوه ګونی تابعیت لري. د اټومي خبرو د مرکچي پلاوي دغه غړی ته چې مخکې توقیف شوی او په ضمانت خوشي شوی و دغه سزا د تهران استیناف محکمې تایید کړه ده. عراقي ځواکونه وایي دوی د کرکوک ایالت الهویجه شارګوټی چې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و له هغوی بېرته ونیو. کرکوک په عراق کې د اسلامي دولت ډلې وروستی مرکز دی چې د عراقي پوځ په خبره د نورو سیمو د نیولو لپاره یې هم عملیات روان دي. د دغو عملیاتو قمندان عبدالامیر یارالله ویلي چې عراقي ځواکونو، پولیسو او ملیشو د امریکا په مشرۍ ایتلاف په ملاتړ د الهویجه شارګوټی مرکز په بشپړ ډول نیولی دی، او پرمختګ لا هم دوام لري. د الهویجه د بېرته نیولو عملیات د سپتمبر پر ویشتم نیټه پایل سو. د ښارګوټی د بغداد شمال ته په 240 کیلومتر کې موقعیت لري. ملګر ملتونو د اکتوبر پر 3 ویلې و چې اټکل کېږي د دوه عملیاتو د پایل رئیس شاوخوا 2500 کسان له الحویجه ښارګوټی وتلی وي. د امریکا د ځنګړو کماندو ځواکونو درې سرتیري په نایجیر کې په یوه کمین کې وژل سوي دي او دوه نور ټپیان دي. نیویورک ټایمز او یو شمېر نورو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه پېښه هغه مال سوي چې امریکایي ځواکونو له سیمه ییزو ځواکونو سره ګډه ګزمه کوله. په دغه حمله کې چې ګمان کېږي هغه به د افریقا په شمال کې د القاعده څنګه کړې وي، د نایجیر یو شمېر سرتیري هم وژل سوي دي. او د امریکا ټول 15 سره ژوندۍ پخوانی ولسمشان د موسیقي په هغه کنسرت کې ګډون کوي چې له 15 سره د مرستو د راټولولو په هدف د رواني میاشتې په پای کې په تگزاس کې ترسره کیږي. په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې چې د چاشمې پر خبر سوي ویل سوي چې باراک اوباما، جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن، مشر جورج بوش او جیمی کارتر به د اکتوبر پر 21 د تگزاس په آیندم پوهنتون کې په کنسرت کې ګډون وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا اسادی رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لوړ پوړي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي. دا خبره ولسمشر غنی نن په کابل کې د مرسته کوونکو هیوادونو د استازو غونډه ته کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره په افغانستان کې د اصلاحاتو او ښې حکومتداري په برخه کې د شوو کارونو او شتو ستونزو په اړه د کابل د پوهنتون له استاد پوهان ودیر صافي سره مرکه لرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستاني زندانونو څخه د افغان طالبانو د بندیانو د خوشي کولو لپاره د نوو هڅو خبر ورکړی دی. په ننګرهار کې د بیسودو پل د جوړېدو یو کال وروسته د دې پل ځینې برخې تخریب شوې دي. ولې ستونزه چیرته ده؟ په اړه به یې رپورټ ولرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ. دوستانو دا خبرونه په دوهم نمای کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لوړ پوړي چارواکي د فساد په تورونو عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي. دا خبره افغان ولسمشر غنی نن په کابل کې د مرسته کوونکو هیوادونو د استازو غونډې ته په وینا کې وکړه. نوموړي وویل د اداري فساد پر ضد ځانګړو عدلي او قضایي ادارو تر اوسه د فساد په تړاو 300 کسي یې څېړلې. ولسمشر همدارنګه د بېوزلۍ او فقر په ستونزه هم غږېدلې. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په کابل کې دی او د ولسمشر غنی نننۍ وینا یې اورېدل. دا هم د اوس سره له کابل په تماس کې دی. پردیس صاحب، سهار دې په خیر. خبرونه ته ستړی مشي، لته به واورو چې د ولسمشر دغه نننۍ وینا کې مهم ټکي څه وو او همدارنګه که په عمومي توګه د نننۍ غونډې په اړه هم راته ووایي.
بل عام صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو محترم اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، بل نن په کابل کې د لوړ رتبه پلاو د ناستې اسام د ناستې دویمه ورځ وه. د دې ناستې په پیل کې ولسمشر محمد اشرف غنی مفصله وینا درلوده. ولسمشر غنی په دریو عمده موضوعاتو تمرکز وکړ. اوله موضوع د فساد بحث مطرح کړ چې د خبره د افغانستان په تاریخ کې په اول یعنی په لومړي ځل لوړ پوړي چارواکي چې په فساد کې ښکېل دي، دوی عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي دي او د افغانستان عدلي او قضایي مرکز تر اوسه پورې 300 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. او د همداراز ویل چې که څه هم په دې برخه کې لوستونو سره سره کار شوی، خو بیا هم بسنه نه کوي. او خدای موضوع یې وضاحت ورکړ چې دا د نړیوالو مسؤلیت نه، بلکې په خپله د افغان حکومت مسؤلیت ده. او په کومو برخو کې چې افغان حکومت پاتې راغلی، له دې وروسته دغه د ناکامۍ لړۍ به دوام نه کوي. بله، د پاکستان سره د سولې بحث هم مطرح کړ. ده وویل یو ځل بیا یې له پاکستان څخه وغوښتل چې له افغان حکومت سره د حکومت په حکومت مذاکراتو کې ښکېل شي. خو یو بله موضوع چې د اضافه کړ، ده وویل چې د کلمې غنی اشاره پاکستان ته و. ده وویل چې په یوویشتمه پېړۍ کې هیڅ یو مسؤول ملت او حکومت ته نه ښایي چې هغوی دې په خپله خاوره او په خپل ځای کې یعنی ترخګرو پټنځای نه ولري. درېیم بحث دې مطرح و د اصلاحاتو موضوع، چې د ډاډ ورکړ چې افغان حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی. او په دې برخه کې چې د لندن او د بروکسل په کانفرنس کې کومې شمنې چې د حکومت سره کړي وي ژمنې چې کړي وي د هغوی پوره کېدو ته ژمن دی. یو څه یې ترسره شوي دي، یو څه یې ترسره کېږي، خو بیا هم په کوم برخو کې چې پاتې راتلو د هغې ناکامي به دوام نه کوي. او په ټوله کې ډاډ نړیوالې ټولنې ته دا و چې که چېرته د افغان حکومت سره دوی مرستې ادامه ورکوي نو هغه مرستې به پر ځای لګول کېږي او د هرې سینټ مصرف به دوی چې دلته په افغانستان کې کېږي حساب ورکونې ته آماده دي. بله انتخاب
ډیره مننه کوله تانه په دې موضوع به ورستم له تاسو نه اورو. په ځانګړې توګه په کابل کې دغه د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو د استازو د روانې غونډې په اړه دوستانو اوس براو شو دې ته چې عوام اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته ډاډ ورکړ چې دوی مرستې به بې ځایه نه لګیږي. همدارنګه په خپل حکومت کې د اصلاحاتو او د اداري فساد پر ضد د مبارزې یادونه وکړه. د اصلاحات څومره ښه پر مخ تللې دي، څومره د اداري فساد پر ضد مبارزه بریالۍ وه. د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت چارواکي چې د اصلاحاتو او لاسته راوړنو په اړه کومې خبرې کوي تر اوسه ولس نه دي محسوس کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي چې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د نظر یووالی نه دی موجود. له ښاغلي صافی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورنه د اصلاحاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
اصلاحات خوغ دوانی که ملت محسوسی بیکاری او را کدن نه خلق او گی دی او گدهی گردر شوی دی تول خار ده دک ده نو نه اقتصادی با بخص که نه پا سیاست که نه پا داخلی او خارجی پالیسی که هیچ چیه درست اصلاح شوی ندی او اصلاحات او تا ضرورت لري.
نن ولسمشر د سام په د غونډې په پرانستو کې وویل چې په فساد د شاوخوا 300 لوړپوړي او ټیټپوړو چارواکو دوسیې دا مهال په عدلي او قضایي ارګانونو کې تر تعقیب لاندې دي. دغه یو لاسته راوړنه نه ده؟
نو دا خو همدغسې په قلم لیکل کېږي، دوسیې لیکل کېږي، اوس که 300 هم لیکلي یې شک نشته که جنرالانې که هر څوک یې لیکلي به وي، مګر موږ هغه ته وایو چې لاسته راوړنه ده چې هغه یو په دا روز اړېږي او خپل انتباه واخلي او د فساد ورک شي یا کم شي. هغه ته موږ وایو لاسته راوړنه ده. دا چې موږ 300 نفره تحقیق ته لیږلي تر اوسه نتیجه معلومه نه ده. دا تحقیق دې ته تر اوسه څوک نه چي ویلی. دا عالي مبارزه د عالي کمیسیون د عدلي او قضایي د مبارزې د فساد په ضد جوړ کړی کابل بانک موضوع ورکړې، هغه ولې تر اوسه پورې نه حل او فصل کېږي چې 300 نورې قضیې ورته لیږي؟
تاسو له نظره څه باید وسي تر څو پورې په بشپړه توګه هغه چې ژمنې کړي دي همغه اصلاحات پلیس یعنې حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر او اجرایه رئیس باید څه وکړي؟
اول خو باید چې عام و تام توافق او وحدت نظر د دوالو مقاماتو د اجرایه ریاست او ریاست جمهوری په منځ کې وي. اول د دوی دغه فرق د دماغي او فکری او دا تفاوت چې وجود لري دا دې باعث شوی چې هغه لایقه په اساس د مهارت او د مسلکیت په اساس باندې تقرریګانې صورت ونه نیسي. که داسې برنامه دوی رښتیا ولري چې موږ اصلاحات کوو دا د بلته ووایي د پلان په اساس اقتصاد کې دغه شیان دي، یو دوه درې لس سیاست کې دغه دي، او فرهنګ کې دغه دي، خارجي سیاست کې دغه دي، او موږ دغو نه په پرسنټ په دغو کې رسېدلي یو. هغه تاسې وینې لمسوئ چې په سترګو یې څوک ویني او که فرض هم نه وي نو وایي موږ کړي دي اما سړي ورته نه لرو چې عملي یې کړو. داسې دې ووایي نظر دې ته چې وایي موږ لاسته راوړنې لرو، موږ خو تر اوسه نه دي لیدلي.
دوستانو د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی او چې د افغانستان د حکومت او د اصلاحاتو او همدارنګه د اداري فساد پر ضد د مبارزې پر بهیري نظر څرګنداو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 2:29 اورېدلی شئ. د خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلي سر غږونه ډراما او ورپسې د ډرامې د یوې موضوع په اړه بحث لرو. یوسف خان ځدران نن د ښوونې او روزنې د برخې له یو مخکښ سره په دې غږیږي چې کنجونه مخکې له دې چې د زده کړو دوره بشپړ کړي په کور کې نول کېږي، ټولنې او کورنۍ ته یې څه زیان رسېږي. وروسته وایي دا اوري چې د امریکا ولسمشر ښایي د ایران په اړه خپله پالیسی در اتون کی اونی پا وینا کی بیان کری. خود تردی مخ کی پا مکی چو اقتصادی خبرونو تا
السلام علیکم پا مکری ده هواد مهمو اقتصادی خبرونو تا. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې د افغانستان د اوسمهالو صادراتو کچه دوی ته په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده او وړي چې د دغه هیواد صادرات نور هم زیات کړي. د دغه ټولنې مشر شیرباز کمینزاده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د افغانستان صادرات 4% ته رسیږي چې په خبره یې دا نه افغان حکومت او نه هم ملت ته د منلو وړ ده.
تقریبا څلور یا تر 4% پورې نهایت دغه موږ صادرات لرو چې دا په هیڅ صورت کې نه د افغانستان دولت ته د منلو وړ دي او نه خلکو ته.
د شغل کمینزاده په خبره د دغې کچې د لوړولو لپاره په یو شمېر پروګرامونو کار شوی دی چې د افغانستان اقتصادي شورا او ولسمشر ته به وړاندې شي. په شمال ختیځ زون کې د باغداري او مالداري پروګرام مسؤل وایي چې یاد پروګرام د ښځو پر اقتصادي وضعیت ښه اغېز کړی دی. د یاد زون د باغداري او مالداري د پروګرام مسؤل محمد غلام ملاخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو پروګرامونو په لړ کې په دې وروستیو کې د دیرش په شاوخوا کې د چرګانو فارمونه جوړ کړي چې په لومړي پړاو کې له هر فارم څخه 1500 چرګان بازار ته وړاندې شوي دي. ښاغلی ملاخیل زیاتوي د چرګانو دغه فارمونه په تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې جوړ شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي خزاکی وړه 1150 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بره 1380 افغانۍ، یو درې نیم منی بوجي وریجه 1350 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 40 او یو لیټر ډیزل بیا په 40 افغانۍ پلورل کیږي. د اقتصادي خبرونو پای.
دوستانو اقتصادي خبرونه سباون کاکر درواورول. د امریکا ولسمشر خایي د ایران په اړه خپل پالیسی دراتونکې اونۍ په وینا کې بیان کړي. دا وینا د اکتوبر د 15مې تر ضرب الاجل څو ورځې مخکې ده چې تصدیق وشي چې تهران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال پر موافقې درېدلی او که څنګه. پر همدې موضوع د خبرو لپاره سره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. ملالۍ جانې، ټرمپ به دا وینا چیرته کوي او د دې ضرب الاجل په اړه راته یو څه معلومات راکړي؟
مننه انت صاحب. ځینو چارواکو د نوم نشو دلو په شرط د چهارشنبې په ورځ ویلي چې سپینې ماڼۍ د وینا ورځ په واشنگټن کې د اکتوبر په 12مه ټاکلې ده. ټرمپ د اکتوبر تر 15مې وخت لري چې د امریکا کانګرس ته خبر ورکړي چې آیا ایران اوس هم د اټومي موافقې سره سم چلند کوي او آیا دا موافقه د امریکا ګټې په نظر کې نیسي کنه. که د ټرمپ اداره تر ټاکل شوي ضرب الاجل پورې تصدیق ونه کړي چې ایران د موافقې سره سم چلند کړی، کانګرس په پښپې تو ورځو کې پریکړه کوي چې آیا پر تهران هغه بندیزونه بیرته لګوي چې د اټومي موافقې لمخې لري سوي. و د امریکا د یو قانون لمخې دا بندیزونه د 140 ورځو لپاره ځنډیدای شي. دا په دې معنی ده چې د امریکا حکومت هر څلور میاشتې وروسته وضعیت وڅاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ ویل چې وزارت به ولسمشر ټرمپ ته تر ضرب الاجل مخکې د امریکا د ایران د اټومي موافقې په اړه یو شمېر انتخابونه ورکوي چې د ایران په اړه پالیسی څه وړ پر مخ وړایسي. ټیلرسن ویل چې مخکې تر دې چې امریکا ملاتړ وکړي په اټومي موافقه کې د ځینو تغیراتو اړتیا ده. د ایران د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د سیشن به په ورځ ویل چې امریکا باید تر هغه وخت له ایران سره د اټومي موافقې یو لوري پاتې شي چې ثابت کړي چې تهران له موافقې سره سم چلند نه دی کړی او یا چې دا د امریکا له ګټو سره سم موافقه نه ده.
ډېر زیات هم مننه دوستانو. ملالۍ بشیر و چې د هغه څه په اړه معلومات درکول چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر به د اکتوبر د میاشتې د 15مې نېټې تر ضرب الاجل مخکې په یو وینا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپله پالیسي او خپل دریز روښانه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. دوستان تاسو زموږ غږ لاساتی راډیو ناوړی. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د زندانونو څخه د افغان طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو لپاره یو پروګرام لري. دا چې دا افغان بندیان ولې د سولې عالي شورا خوشی کوي او ولې د خوشی کېدو هڅه کوي او له کومو لارو به مخکې ځي، په دې اړه د دې شورا مرستیال قاضي امین وقات په کابل کې زموږ له خبریال اکرام الله اکرام سره غږېدلی دی. نور معلومات یې پر دې موضوع راټول کړي دي. اکرام، خبرونې ته ستړی مه شي، سهار دې په خیر اوسه. دا راته ووایه چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستاني زندانونو څخه د افغان طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو هڅه کوي. دا کم طالبان دي او ولې د افغانستان د سولې عالي شورا دا هڅه کوي؟
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وخت د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستاني زندانونو څخه د افغان طالبانو در خلاصولو پروګرام ترتیب کړي، خو باید په دې اړه لومړی له پاکستاني چارواکو سره خبرې وشي. ښاغلی وقاد وویل په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ د سولې د عالي شورا د اجرایه کمیټې په ناسته کې پریکړه وشي چې څه وخت دا هڅې پیل شي. ښاغلی وقاد وویل
دا پلان په شورای عالی سولې کې آماده شوی دی، اما عملاً په دې باندې کار نه دی پیل شوی. کور چې دا کار څه وخت پیلېږي او شرایط کله آماده کېږي او نه د خپل مخالفین څومره په دې برخه کې تمایل او خوشبینی داره.
نوموړي په خپلو خبرو کې د زندانیانو د تبادلې کلمه هم وکاروله، خو دی ونه ویل چې د پاکستان په زندانونو کې د پرتو طالب بندیانو سره به په کومو شرایطو کوم زندانیان تبادله شي. د سولې عالي شورا ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو شرایطو توپیر کړی او اوس پاکستان په دې برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د کابینې په غونډه کې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په مسلې بحث شوی دی. له دې وړاندې هم افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشی کېدل یو ښه بدیل بللی و. د ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال هم د ښاغلي کرزي په غوښتنه پاکستان نږدې 10 تنه طالب بندیان له خپلو زندانونو خوشی کړل چې د یو شمیر خلکو د اندېښنې سبب وګرځېدل. د ملي شورا غړو یو شمیر مدني فعالانو هماغه مهال ویلي و چې دا کار به د سولې په پروسه هیڅ مثبت تاثیر ونه لري او برعکس به دا خوشی شوي طالبان بیرته د افغان حکومت پر ضد وجنګېږي. خو اوس په ملي شورا کې د خلکو استازي د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالب بندیانو خلاصول پر ځای اقدام ګڼي، خو د سولې پر پروسه د مثبت تاثیر په برخه کې هیلمن نه دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی ویلي چې پر پاکستان وروستي فشارونو ته په کتو ممکن د سولې پر لور دروازې خلاصې شوې وي، خو که د طالبانو تبادله یا خلاصول د پاکستان پر خوخه ترسره شي د سولې په پروسه مثبت تاثیرات نشته.
خود افغانستان دی دولت دغه وظیفه ده چې دغه مسؤلیت یې هم ده چې دغه خپل وګړي د پاکستان له زندانه راوباسي، او بل د دوی په سولې په راوستلو کې یو څه ګټور تمامېدای شي، مګر د ما په نظر باندې دومره زیات مؤثر به نه وي، ځکه چې اوس د طالبانو او دغه مشران طالبان هغه خلک په قدرت کې دي چې هغه د پاکستان تر مستقیم تاثیر لاندې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته افغان حکومت د سولې د خبرو اترو په اړه د پاکستان د سیاست د تغییر خبر ورکړ او ویل چې په دې اړه یو څه احساس کړی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون او سولې غیر دولتي شورا رئیس ګلرحمن قاضي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو را خلاصول کولای شي له طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې یو شین چراغ وي. بلې انسب
لا تاسو مننه کوم اکرام. دوستانو، د پاکستان له زندانونو څخه د یو شمیر افغان طالبانو د خوشی کولو د هغه هڅو په اړه چې د افغانستان د سولې عالي شورا یې کوي، لا کابل نه تاسو ریپورت اوریده. دا د ازادي رادیو ده. نن پنځشنبه د میزان 14 نیټه ده چې د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ هر کال په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي او د ښوونکو د درناوي لپاره بیلابیلې غونډې پکې جوړیږي. د ازادي راډیو خبریالې ناجیې صافی د دې ورځې په اړه یو ځانګړی ریپورت چمتو کړی چې اوري.
په افغانستان کې د ښوونکي ورځ په داسې حال کې منزل کېږي چې د دغه هیواد ډیری ښوونکي لا هم لګڼو اقتصادي ستونزو سر ټکوي. افغان ښوونکي شکایت کوي چې د دوی تنخواګانې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. د لیمې په نامه یوې ښوونکي ازادي راډیو ته وویل کومه تنخوا چې د کار په بدل کې اخلي ستونزې پرې نه حلېږي.
د معاش د لارې کړه هم نه برابرېږي، څه خاصه چې د هغه د خپلو بچیانو تحصیل کې مصرف وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي و چې په راتلونکو کلونو کې به د ښوونکو د ستایلو پر ځای د دوی ستونزو ته په بنسټیزه توګه د حل لاره وموندل شي. په همدې حال کې معلم اکرام الدین وایي حکومت له ژمنو سره سره بیا هم د ښوونکو د ژوند ښه کېدو لپاره اقدامات نه دي کړي.
اوس مهال ټولو ته جوته ده چې معلمین په ټولنه کې ډېر یو ضعیف ژوند لري. دولت هغه څه چې لازم ده پاملرنه نه ده کړې. اوس مهال یو معلم 1000 افغانۍ معاش لري، معلمین کور نه لري، معلمین کوپون نه لري، معلمین کمبل مادي امتیاز نه لري چې دوی وکول شي په ډاډه زړه باندې په ښه فکر باندې دوی د هیواد بچیانو ته درس ورکړي.
د دې ترڅنګ ډېر ښوونکي د سرپنا یا کورونو له نشتوالي سره هم مخ دي. دغه ښوونکي وایي له خپلو تنخواګانو د کورونو کرایې ورکوي چې له دې امله د دوی ستونزې څو برابره زیاتېږي.
سید محمد منوم دی استاد ما، موږ سره دولت د نمرو وعده کړې وه او چې نن درکو بل درکو، څوم کال دی چې څلور پنځه کاله خو زما په دې لیسه کې وشو چې زه استاد یم او د نمرو وعده کړې ده چې تاسو نمرې درکو کور درکو. اوس یو ځای خو موږ ترا کې چې موږ په دغه معاش باندې ولاګه قسم څه چې اردو هغه درس هم خوند کوي او تدریس هم خوند کوي شاګردان ته، ځکه ذهني جوړ نه یاست موږ خپل هم نو شاګرد ته موږ څنګه تدریس ورکو.
له دې سره بیا یو شمېر زده کوونکي هم شکایت کوي چې د ښوونکو روانو ستونزو ته د نه پاملرنې له امله د دوی ښوونیز درسي نصاب هم له ستونزو سره مخ شوی.
د استادانو کم معاش زمونږ په درسونو باندې هم تاثیر کړی، ځکه هغوی په وخت لکه کله حاضري نه ورکوي. همدې دپاره زړه نه ښه کوي چې مکتب ته راشي، معاش یې کم دی، هغوی نور ځایونو کې کار هم کوي، بل ځای کې استادي کوي، شخصي مکتبونو کې استادي کوي، دومره وخت نو دولتي مکتب ته نه ورکوي، ځکه معاش یې کم دی. د دوی زړونه مات دي او باید دوی معاشونه ډېر شي.
د افغانستان د پوهنې بهیر دا مهال د کمیت له مخې د ستاینې وړ خو وړتیا یې ډېرې اندېښنې زېږولې دي. یو شمېر کسان په دې اند چې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو له وجې حتی د افغانستان د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د ګاونډیو هیوادونو له زده کوونکو څخه د پوهې له پلوه وروسته پاتې دي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت پخواني مرستیال صدیق پټمن وویل د ښوونکو د ذهني ارامتیا پرته به د زده کوونکو ښوونیز نصاب له ستونزو سره مخ وي.
کله چې ښوونکی نارامه وي دی څنګه کولی شي چې خپلو شاګردانو ته درس انتقال کړي؟ موږ باید شته امکانات سم او مؤثر استعمال کړو. همدا اوس د پوهنې په نظام کې په انکشافي برخو کې خلک ډېری معاش اخلي چې هغه د ښوونې په نظام باندې مثبت اثر دومره نه لري. کمدغه امکانات موږ د هغې برخو نه را انتقال کړو د ښوونکو برخو ته، یو مقدار کومک د ښوونکو سره کېږي او بل بلنه به کورنیو ته داوي شي او حکومت ته داوي شي او داسې طرحه جوړه کړي کورنۍ ځان سره شریکې کړي د اولادونو په روزنو کې او هغوی ته دا مسؤلیت احساس ورکړي. د کورنیو کومک او د دولت کومک که یو ځای شي منګ په پلان مهاله موده کې وکول شو د ښوونکو سره مرسته وکړو.
اوس مهال په افغانستان کې 1,00,000 ښوونکي په نږدې 2,000 ښوونځیو کې 5,000,000 زده کوونکو ته درس ورکوي چې له دې ډلې 33% ښځینه ښوونکي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي د ښوونکو ډېری ستونزې هواري شوي او تر 15,000 پورې ښوونکو ته نمرې هم ویشل شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په خپل وخت ورته رسیږي. په کوم ځایونو کې چې دوی ته درسي مکلفیتونه ډېر ورکړل شوي دوی ته حق زحمه یا بالمخته استادان معرفي کې یا حداقل دی غو اضافه ساعتونو چې دوی تدریس کوي دی غو لپاره اضافه پیسې ورکول کیږي. په دغه ډول سره موږ په حد خپل توان کې چې کوم یو مثلا تر 15,000 ښوونکو ته موږ نمرې ویشلې دي، دا موږ ته حل کړی دي. لکه تر لږه په دوه برخو کې موږ نه وخت راوستي دی او دا چې دی ولسمشري ماڼۍ په هدایت سره مو منطقوي معاشونه دوی ته سکل منزور کړی دي چې دوی ته کول کی کی په ځنګړو مناطقو کې او تحصیلي معاشونه چې مثلا 2,000 روپۍ لیسانس ته ماستر ته پی ایچ ډی والا ته چې دوی لري په هر یو په معاش کې 2,000 روپۍ افسایش راځي.
نو موري همدارنګ ویل جمهوریت ریاست او د خار جوړونې وزارت ته وړاندیزونه شوي چې ښوونکو لپاره ځنګړي خارګوټي په پام کې ونیسي. که څه هم د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د ښوونکو د ستونزو د هواریدو خبره کوي، خو د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د چارو کمیسیون غړي په پوهنیز ډګر او په په ځنګړي ډول د خون کو غن ستونزو ته اشاره کوي. دغه کمیسون یې بیغړی راځي سادات منګل په دغه ازادي رډیو ته ویل،
بدبختی په معرف کې ده چې څو مختلفه ګروپ کار کوي او ټول ز فکر کما رهبری د معرف یو ستاسو یو شخص تور کړی ده چې هغه اصلا د معرف د تشکیل نه خبرم نه ده او یو ورځی کارم نه ده کړی. ستونزه بدل کیده، یو ملم یو دی که مقرر کی وزیر صاحب چراشی د سفر نه هغه بیرته غیر قانونی بل سکور ولیږي. مشکلات د ملمین زیات ده، ماشونه وخت مثلا اضافه کاری چور کوله هغه په بند شویده. رئیس جمهور فرمان په اساس لاقل هغه ماش خو په وخت برکړی شي، شپږ میاشتې د بودیجې نه تیر شوی چې پروف شوی و ملمین ماش نه واخسته.
د افغانستان د پوهنې وزارت بیا دغه ادعاوی ردوي او وای خون کوته ماشونه په وخت ورکول کیږي او د خون کو د ستونزو د هواري لپاره به جدي اقدامات وشي. خو د ولسی جرګې غړي خبرداري ورکوي کچېره د پوهنې نظام او د خون کو روانو ستونزو ته جدي پاملرنه ونه شي، د افغانستان راتلونکی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري د معلم د ورځې په مناسبت مو ځانګړی ریپورت اوریده. اوس هم یو ار بیا په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د لوړپوړي پلاوی یا سام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوړپوړي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو استازي برخه لري او د افغان حکومت پر لاسته راوړنو، پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث کوي. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون سره د مرستې د یوې پروژې سند لاسلیک کړ. د یونما لخوا په خبره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغې پروژې له مخې به په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د انتخاباتو له کمیسیون سره قانوني او مالي مرستې په یو چوکاټ کې تنظیمېږي. د بادغیس امنیه قمندان وایي چې د یاغیانو د ځپلو لپاره د بادغیس په دوو ولسوالیو کې عملیات روان دي. جنرال عبدالرؤف تاج پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات په قادس او جوند ولسوالیو کې ادامه لري. جنرال تاج زیاته کړې چې په بادغیس کې ایرانیان او پاکستانیان د طالبانو ملاتړ کوي. عراقي ځواکونه وایي دوی د کرکوک ایالت الهویجه ښارګوټی چې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و له هغوی بیرته ونیو. کرکوک په عراق کې د اسلامي دولت ډلې وروستی مرکز دی چې د عراق پوځ په خبره د نورو سیمو د نیولو لپاره هم عملیات دوام لري. د الهویجه د بیرته نیولو عملیات د سپتمبر پر 28 نیټه پیل شوی و. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې شکیل د ایران د مرکچی پلاوی یو غړی د جاسوسي په تور په 50 کلونو باندې محکوم شوی دی. د اټومي خبرو د مرکچی پلاوی د غړی ته چې مخکې توقيف شوی او په ضمانت خوشې شوی و، دغه سزا د تهران استیناف محکمه تایید کړې ده. د امریکا د ځنګړو کمانډو ځواکونو درې سرتیری په نایجیر کې په یوه کمین کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نیو یورک ټایمز او یو شمېر نورو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي دغه پیښه هغه مال شوی چې امریکایي ځواکونو له سیمه ییزو ځواکونو سره ګډه ګزمه کوله. او د امریکا ټول 15 سره ژوندۍ پخوانی ولسمشران د موسیقي په هغه کنسرت کې ګډون کوي چې له توپان ځپلو سره د مرستو د راټولولو په هدف د رواني میاشتې په پای کې په تگزاس کې ترسره کیږي.
دوستانو د ننګرهار د بیسودو د پل د ستونزې په اړه چې یوه له دایمي ستونزو نه دا رپورټ د وخت کمی له کبله نشو خپرولی، زموږ په نورو خپرونو کې د خپروي ژمنه درسره کوو. راځو خپل ونیس پروګرام ته. یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي او وروسته د ډرامې پر موضوع یوسف خان زدران بحث لري.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ڈرامی خوگو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دیو کلی زر غاگونا پا ڈراما کی مو اوریدل چی خوون کی دن جنوز دا کون کو سر دا علم او پوہ پر اہمیت خبری کولی. اس باورو چی حمیرا ولی ویری گی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احمد پلار سره مشي
خدا شي عمر پام کوا چې لزینې نه راونه ولېږي
اکراول بیگم مجبورم چرا ویش کوم نه ګوري انګور پاخه دي ته خو ځان کو نه چا یو
واخه زه سر زره کارونه لرم اسی خوشی بانی خو نه کوم
ته دې داس راکه چې سل زینې در کوزشم
درسی ورو لک پام کوا چونه ولېږي
یو څنګه مې راوښ کول ځینې وخت کې ته به درخ کسونی ور واچو راته وای وساتي
ښه رښتیا احمد چیرته دی چې کومک در سره کړای وای
احمد غریب دی یو لاس څښتن دی د کار زړه مې نه پکیږي
ښه ده خو نن مې هیڅ کار ته لاس نه ورځي زړه مې ډیر خپه دی
اله لکه چې خاورې مې په سر شوې په ګلالۍ خو به څه شوي نه وي
واخځې خوله دې په خیر خلاصه وه داسې ده چې خان کوم کار پسې دې باندې ووت ما ګلالۍ ته وویل چې خان صاحب خو ستا هغه شرط ومانه چې په واده کې به دې د موزیک لیسې نجونې ملي ترانه وایي
نو ګلالۍ څه وویل
هله هو یې وویل بیا یو دم په ژړا شوه
وایي زه دې ومرم
سخت یې وژړل له ډېرې ژړا یې خبره نه شوه راته کولی وروسته چې اسلام راغی ما هم خبره پسې ونه شاربله
چې داسې ده نو خامخا خبره شته له خیره سبا پسې ورځم او خپل کور ته یې راولم
تر سبا پورې مه ځنډوه همدا اوس ورشه خبرې به م ورسره وکړې چې ولې خفه ده
سلام ګل ترورې بې وخته میلمانه منی
ګل پری لورې خود منم میلمه خود خدای دوست وي بختور ته به ورځي
السلام علیکم
وعلیکم راځه په خیر راغلې لورې
ایماندار شې ترورې خدای دې د لمسیانو څښتنه که
په خوله دې برکت شه لورې مه ودرېږه دلته په دغه توشکه کښېنه
ښه ده زه چې دروازې ته راورسېدم له ځانه سره غږېدې چا ته په غوسه وې
په غوسه نه وم موساګل زوی مې راباندې ګرانم دی خو نیک ساده دی کار ته یې لاس نه ورځي او نه په وخت کور ته راځي
واده ورته وکړه وایم داسې به سم شي لکه د سرندې تار
په خوله دې برکت شه لورې د موساګل واده خو مې لوی ارمان دی خدای دې ښه ناوې په نصیب کړي
آمین
لورې پوښتنه دې عیب نه وي دا دې ونه ویل چې څنګه راغلې یې
داسې ده چې ما خدای دا ته به ډېر عمر پس خدای اولاد راکړي په خیر
مبارک لورې مبارک او
ترورې ښاته شې خو زما دا اول اولاد دی زه وایم چې کلینیک ته لاړه شم ښه به وي خو ترورې یو خدمت به راته کوې
ترورې در نه جار شي ولې به خدمت نه کوم ته خو مې پوه که
داسې ده چې خدای داد راباندې ظالم شوی دی اوس مې کلینیک ته نه پرېږدي چې ډاکټرانې واکسین راته وکړي او
نو ته څه وایې لورې چې زه خدای داد ته وایم چې کلینیک ته دې پرېږدي
نه نه ته ما ورته وایه موساګل زوی دی زما د خاوند ملګری دی هغه ته ووایه چې خدای ده ته نصیحت وکړي چې ما کلینیک ته پرېږدي
ښه ګرانو همکاران تاسو پوهیږئ چې زموږ دنده د قانون پلي کول او عامه نظم ټینګول او امنیت راوستل دي تر څو خلک په امن کې ژوند وکړي که د خلکو او پولیسو ترمنځ اخلاص او باور نه وي نو پولیس هم خپلو مقصدونو ته داسې ښه نشي رسېدی
ستاسو خبره سمه ده خو نام خدای دی وي موږ داسې افسران او افسرانې لرو چې په دنده مین دي او خلک باور پې لري
عامر صاحب د خلکو مال ځان او عزت ساتل په موږ لازم دي
افسر مرسل پوهیږم دا نن هم د داسې چا خبره کوم چې ورسپارل شوې دنده یې په ایمانداری ترسره کړې ده له یوې کورنۍ دفاع کړې ده
نه پوهیږم چې دا به څوک وي
عامر صاحب یوازې د یوې کورنۍ ساتنه نه ده له نورو ډېرو کورنیو نه یې د غلو او ظالمانو لاسونه لنډ کړي دي اتلولي کړې ده اتلولي
دا اتل یوازې زموږ د ادارې اتل نه دی د ټول وطن قهرمان دی زموږ اداره به له ستایلیک سره یو میاشت بخششي تنخواه هم ورکړي.
خامخا کوم نارینه افسر دی چې دا نومیې ولې نه اخلي؟
ښه، اوس نو له افسر کریم خان نه هیله کوم چې دا قهرمان وتل افسر حاضر مجلس ته ور وپیژني.
ولې نه، په سترګو. ښه محترمو حاضرینو، نور مو انتظار نه اوږدوم. دا قهرمانی چې کړې ده افسر مرسل ده.
مرسل په رښتیا کامیاب افسر ده. د وظیفې سره اخلاص او مینه لري، ځکه خو کامیاب هم ده.
ښه خبره خدا ده چې په کم وخت کې غله وپیژندل او ډېر زر یې ونیول. د افسر مرسل د لا زیاتو بریاو په هیله.
کور مو ودان چې خپله اتله نازوئ، خدای دې تل کامیابه لري.
امیر صاحب، ستاسو ټولې د کور ودان وي چې زه مو دومره مهمه وبللم او ټولې ادارې په ما باور وکړ.
چې زه دې وکم پر سترګو دیدنونه وای راووزه، وای ګلسانم یار دې بولي راووزه. هی ګلسانم، ګلسانم، ګلسانم،
وای زما لیونه یا زویا موسا ګله، تو خو په سندرو کې زما نوم یادوي.
نه نه مورې، ستا نوم سنم ګله ده ته وای ښه، او زه ګلسانم یادوم. ګلسانم، ګلسانم، ګلسانم.
ښه غلی شه، چې داسې ده دا ووایه چې څنګه په ګډا او په سندرو راغلې.
د موسا ګل مورې سنم ګلې ته وای ښه، زه نن ډېر خوشحاله یم ځکه د شو خوري غوندې ترپکې وهم.
ته نو کله خفه وې؟ و رښتیا، دلاور خان سړی رالیږلی و، ویلې چې موسا ګل په مځکه او فصلو کې نشته.
دلاور خان خبرې پرېږده، خپل کار به کوي ته وای ښه. ما یو زیری راوړی دی. هو
زیری دې په ګل بدل شه زویه، ما هم یو زیری درته ساتلی.
اخ قربان، چې داسې ده نو ادې اول یې ته راته وایه ته وای ښه.
ښه، داسې ده چې د خدای داد میرمن راغلې وه، هغه ستا خبره ته وای ښه.
ښه، ته وای ښه. نو څه ویل؟
ویل یې چې دوی ته به خدای ډېره موده وروسته اولاد ورکړي.
وای سنم ګلې مورې، ارمان چې اول ما زیره در باندې کړی وای.
خو اوس یې ووایه، زما ښکلی زویه.
یاره مورې، سنم ګلې چې دا ښکلی مې بولي ډېر خوشحالېږم. او رښتیا زیری دا و چې ما ته م خدای دادم دا خبره کړې وه.
زویه، که دې ما منې، تام واده وکړه چې د لمسیانو څښتنه سم. وایي اولادونه لکه ونه داسې وي زویه، او لمسیان لکه میوه، میوه له ونې نه ډېره خوږه وي.
ارمان چې دا میوه خو دې زر لیدلې وای. خو له ما غریب سره به څوک واده وکړي یا دی؟
داسې مه وایه زویه، له تا نه ښکلی په دو ټول کلي کې نشته.
وای سنم ګلې مورې، ما له تا نه جار کې ته وای ښه. ته صبر چې دا خواږه لاسونه خو دې ښکل کم.
بس ده زویه، ته غوږ سه، سې بله خبره مې درته کوله.
دا دی مورې، غوږونه مې په دواړه لاسونه نیولي دي ته وای ښه. څه دې ویل؟
ګلپري دې ته خوشحاله وه چې خدای به اولاد ورکړي، خو یې بلې خبرې ته ډېره خفه وه.
کومې خبرې ته ته وای ښه؟
امیدواره ښځه ده، بایده دی چې وخت په وخت کلینیک ته لاړه شي او دنګترانې وګوري. خو
څه؟
خو ستا ملګری د ګلپري خاوند خدای داد کلینیک ته نه پرېږدي.
کلینیک خو څه په اسمان کې نه دی، نو داسې ولې کوي؟
خو ظلم پې کوي. په دې کلي او ولس کې داسې نارینه ډېر شته چې ناروغه مېرمنې ډاکترانو ته نه بیایي.
نو دا خو ښه کار نه دی ادې ته وای ښه.
هو کنه، دا په ښځو ظلم دی. ګوره زویه، خدای داد ستا ملګری دی، په ټینګه ورته ووایه چې مېرمن کلینیک ته بوزي، که نه بیا به سبا ارمان کوي.
وی سنم گل موری دا خبره بخاما خاور تکوم توائی خا کاغا سرتم ببنی آدمی اومنی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. ډرامه مو په خیر واورېده. اوس په دې هیله چې روغ او جوړ وي ستاسې خپله خپرونه پیلوو. په ډرامه کې مو واورېدل چې ګلالۍ له واده وروسته هم د خپلو زده کړو د پوره کېدو هیله لري، خو په وړاندې یې خسرګنۍ ودرېږي. هو، په افغاني ټولنه کې ډېری نجونه چې عمرونه یې لږ غټېږي، له شپږم ټولګي اوړي او یا واده کېږي، بیا نو د زده کړو په شمول د پرمختګ ډېرې لارې په وړاندې بندېږي. خو اصلا دا مخالفتونه او خنډونه نه یوازې د جینې بلکې د ټولې کورنۍ لپاره څه پیغام لرلی شي. په همدې اړه د پوهنې په برخه کې یو مخکښ او د پوهنې وزارت د پخواني سلاکار عبدالستار حیات سره خبرې کوو. او په 0 اوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ستاسې غږیز پیغامونه اخلو. په همدې ډول که غواړئ مخامخ اړیکې را سره ونیسئ 0 9 9 2 3 5 4 0 0 8 2 5 5 شمېرې ستاسو په خدمت کې دي. زه یوسف زدران یم او عبیدالله عبید د تخنیک په برخه کې را سره مرسته کوي. مخکې له دې چې بحث پیل کړو، د ښوونکي ورځ چا چې زموږ ژوند دیدو لپاره په خپل ژوند ډېرې تنګسې تېرې کړي، ډېره ډېره مبارکي وایم. موږ چې دلته د ښوونې په بهیر د دې خپرونې له لارې ډېر وغږېږو، باید ووایم ښه ښوونکي د ټولو بریالیتوبونو هنر او کلي ده. ښاغلی حیات صاحب، تاسو هم په دې برخه کې یو مخکښ پاتې شوې، د مبارکۍ تر څنګ خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ.
ډېره مننه او ستاسو مننه کوم. ډېر مننه زم خپل د مبارکۍ پیغام ټولو د نړۍ په کچه ټولو ښوونکو ته، بیا په ځانګړې توګه د افغانستان ښوونکو ته ډالۍ کوم.
او افغان ښوونکي روغتیا هم د یادولو وړ دي، خو په دې برخه کې د زده کوونکو د کد ښوونکو په وړاندې باندې ګڼ خنډونه شته. د زده کوونکو په تېره د نجونو زده کوونکو په وړاندې باندې موږ په خنډونو د دې خپرونې له لارې غږېدلی یو، نو دا پیغام ځکه هم مهم و چې باید ورکړی مو وای. یو ستونزه چې نن باید بحث پرې وکړو استاد، هغه دا ده چې کله چې زموږ ډېر زده کوونکي خویندې یو عمر یې لږ غټېږي یا وادېږي، بیا نو د زده کړې له بهیره پاتې کېږي. فکر کوئ چې دلته اصلا زیان چا ته رسېږي؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله مولانا العظيم. شغل زدران سيب طول مخ تاسو تا او استاسو ليرو درنو تخنيكي همکارانو د دې برنامه ليرو زتمند اوریدونکو ته السلام علیکم.
وعليكم السلام. ډیر مننه حیات
زدران سيب. کومو تاسو د نړۍ هغه هیوادونه شي هغه ډیر مخ تللې دي، هغه وګورو، نو موږ به پیدا کړو چې د هغې هیوادونو د پرمختګ یو د لوی لاملونو نه دغه و چې هغې د دغه آیت مبارک چې ما ستاسو په حضور کې ولستو او اورېدونکي بیا اوري، د دې په مصداق عمل کړی دی. په دې آیت کې الله جل فرمایي چې زه په تحقیق سره د هیڅ قوم په حالت کې بدلون نه راولم، مګر دا چې قوم په خپل حالت کې بدلون راولي. اوس خبر راځي قوم ته، چې قوم نه مرام څه شی دی. قوم عبارت د ټولو هغه غړو دی یو ټولنې چې په یو ټولنه کې په یو هیواد کې ژوند کوي، که هغه نر دی که ښځه ده. که هغه یو طرف ته راواړو چې هغه د دولت او حکومت یې د رئیس جمهور نیولی تر د دولتي ادارې اخرنی کس چې هغې ته مونږ به هغه اجیر بالمقتم لازم وایو هغې پورې. او په ټولنیز اړخ کې چې مونږ وګورو، مثلا په تجارتي اړخ یو لوی تجار او هغه څوک چې په سړک کې د کار په تمه ناست دی او دنده نه لري، او هغه او په بل اړخ کې په نهادونو کې که مونږ مثلا په دغه نه راونیسو د سیاسي احزابونه، ټولنیزې شوراګانې، انجمنونه، اتحادیې، قومي شوراګانې، د علماو شوراګانې او ځانګړي افراد تر هغه پورې چې هغه په دغه کې په غره کې د خپلو سرو سره شپون دی.
په وړاندې مونږ چې په کومه موضوع غږېږو، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ټول پکې ښکیل دي او دخیل
دي، دا ټول پکې برخه لري. نو د دې معنی دا ده چې ښځه هم په خپله یعنی د دې ټولنې برخه ده او د ټولو نه لوی اغېزمن رول لري. او اغېزمن د ټولو اغېزمن رول دغه دی چې د هر انسان د هغه راتلونکي دغه د مور د غېږې نه پیل کیږي. که دغه مور خوشحاله ده، دغه مور ته د ژوندانه ټولې ښې اسانتیاوې برابرې دي، نو او هغه ته چې کومې مثلا انساني اړتیاوې دي، لکه اسلام چې دا ویلي دي چې تاسو باندې په نر او په ښځو علم فرض دی، دغه فرایز دغه ادا شوی دی، هغه ته د فرض ادا کولو اسانتیا ورکړل شوی دی.
هغه علم ترلاسه کړی د غیږ وروسته بیا د زده کړو بهیر دی چې هغه غیږ څخه پیلېږي، د کور څخه پیلېږي. اما که په دو برخو کې خنډونه ایجادېږي، دلته بیا ټولنه په کوم لوري ځي؟ اصلا
خنډونه خو ګوره، زه دغه چې په اهمیت زه خبره کوم په همدې خاطر چې که موږ تاسو مثلا د یوې ښځې یا د یو جنې ژوند خرابو، مانا دا چې د یو فامیل ژوند خرابو، د یو ټولنې ژوند خرابو. ځکه د ښه ټولنې ژوند ممکن دی د ښه افرادو سره، د سالم افرادو چې جامې ته وړل شي. نو که د مور د غیږې نه یو سالم انسان، یو مؤثر انسان ټولنې ته نه وړاندې کېږي، نو هغه ټولنه څنګه سوکاله او خیراته کېږي؟ د دغه ځای نه راځي. نو دلته اوس څو ستونزې دي. هغه دا دي چې یو ستونزه زموږ ستاسو دغه غیر اسلامي انانې دي چې مونږ رواج دي چې د ښځې د کوره بهر ایستل شرم دی، دا عیب دی، دا ښه خبره نه ده، دا ضروري نه ده. ښځه باید په کور کې ناستی او ښځه هیڅ، یعنی خلک هغه وخته بیرته ورستنیږي چې اسلام نه مخکې دوره د جهالت هغه جاته بیرته ورستنیږي. او اوس خو نو الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو، موږ ته د اسلام دین یو مکمل قانون د ژوند راکړل شوی، له الله طرفه لوی احسان دی، لوی نعمت د الله دی. دغه باندې ځان خبر پکار دي، په دې عمل کول پکار دي. او په دې کې د اسلام په دین کې د ښځې حقوقو ته، یعنی یوازې د ښځې د حقوق خبره نه ده، د ښځو په اصطلاح د هغې احترام او مقام هغه خلکو ته ښودل شوی دی. یعنی ښځه خپل مقام لري، نه یوازې حقوق خو به اخلي. یعنی په بعضې مواردو کې، په ډېرو مواردو کې داسې راغلي چې د ښځې مقام او د هغې حقوق د نارینه نه زیات دي. رسول الله مبارک له یو صحابي پوښتنه کړې، یا رسول الله د قربان شم، په ما باندې اول حق د چا دی؟ او ته فرمه چې د مور دی. و چې ښځه هم حق د چا دی؟ وایي د مور دی. و درېیم حق د چا دی؟ وایي د مور دی. و څلورم وایي د پلار دی. نو ګوري، یعنی د دې معنا دا ده چې یعنی دغه حق د یو چا په یو چا اسې نه ثابتېږي. هغه په دې خاطر چې هغه اغېز لري، هغه مور ده چې هغه د اولاد او د نارینه په تربیت باندې د هغه اغېز دی. نو موږ به د دې ځینه متوجه اوسو چې موږ باید ښځې ته منیاس یو عادي مخلوق فکر ونه کړو. هغه ډېر یو مهم مخلوق دی، هغه یو ډېر مهم غړی دی.
مونږ دوی د پوهنې په بهیر کې غږیږو. دلته په وړاندې خنډونه یادېږي، کلتوري د غرګنې لخوا ممانعت ډرامه کې یو تمثیل و، خو اصلا د ټولنې تصویر هم دا دی. نو په وړاندې څه ډول پوهاوی په کار دی، څه کول په کار، لږ تر لږه دوی پوه شي چې دا یې حق دی او د یوې سالمې ټولنې جوړېدو لپاره دوی باید دا کار وکړي.
زدران صاحب، دې کې خو مونږ تاسو ډېر په اسانه پوهېږو چې پوهنه، معارف، ښوونه او روزنه، علم، دا هغه شیان دي چې هر انسان دغه حقوق او دغه پسند نور اوسې انسانان حقوق
تاسو هغه اهمیت یې بیان کړو. اوردونکو ته به هم وایم چې که تاسو په دې اړه باندې چې په کوم عمر کې یې ستاسو په اند مخالفت وشي، د دوی د زده کړو نور پرمختګونو بهیر اصلا خو په کار نه دی، او که کېږي د خلکو لپاره به ستاسو پیغام څه وي، نو خپل پیغام مو 0 اووه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته راته پرېږدي، موږ ته رارسېږي. ځینو اوردونکو دا کار کړی دی، د دوی غږ ثبت شوي، دا پیغامونه سره اورو.
ساس په ډرامه کښې راغله چې کله چې ګلالۍ ودېدله، نو دلاور خان د هغې شرط ورسره منلی و چې زه به تا مکتب ته پرېږدم. اوس چې دلاور خان د خرافاتو او رواجاتو څخه استفاده کوي او د ګلالۍ شرط نه مني، هر څوک چې خپل د کوم نجونو سره داسې کوي چې د دوی لیکل لوست په نیمایي کښې پاتې کېږي، دا ونجونو ته په آینده کښې هم ستونزه ده او کورنۍ ته هم ستونزه ده او دا نجلۍ مایوسه کېږي. نو زما په نظر باید ګلالۍ او اسلم او شفیقه چې د دلاور خان ښځه ده، دا باید په ګډه مبارزه وکړي تر څو چې دلاور خان ودې ته راضي کړي، تر څو چې د ګلالۍ شرطونه ومني. زما دا نظر دی ستاسو دایمي همکار قاري صاحب پښتون.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. خوښ جوړ به وای د مکدن وردګ ولایت جمع ټول ځوانانو. تاسو موضوع په هکله به داسې ووایم چې نجونې نه مکتب پاتې کېږي. کله چې واده کې داسې یوه خپلوانه زه هم لرم، بدبختانه د ډاکتر زوی ته ورکړې وه، خو د ښار کښې د لیورونو کینه ورته زنا کله مکتب ته کوي، نو هغه بدبختانه په سبي تکلیف اخته ده. اوس هم په رواني روغتون کښې بستر ده. مننه.
بله السلام علیکم نبی ولا زبلین دا وخت لغبنی نفیغان فیردم. بله یو تعداد انجونی حتی کوي تعلیم کوي غواړي چې ځان د ډاکټرۍ پر هره ورسوي، خو کله چې دا ټیټې زده کړې خلاصوي غواړي چې ځان پوهنتون ته معرفي کړي او حتی ځان د ډاکټرۍ تر کچې ورسوي، خو ورسره سمدستي یې د نوي کور یا واده سنبالېږي. کله چې هغه نجلۍ هغه کور ته نوي کور ته ځي، هلته هغه کورنۍ ورته د زده کړو کولو اجازه نه ورکوي، نو خواري کوي، ډېری سختۍ ګالوي، یعنی ډېر وخت درس وایي. وایي کله چې دا وخت پوره کېږي ځان منزل ته خېزوي، خو هغه زده کړې په نیمایي کې پاتې کېږي. آیا دا به له دوی سره ظلم او جیپانۍ، او آیا ضرر به یې دوی او د دوی کورنۍ ته نه رسېږي؟
ډېره مننه هغه اوریدونکي وو چې موږ ته یې په 00 شپږ نوي 0př 0př غږیز پیغامونه پرېښو. توخي صاحب راسره مخامخ په لاین کې دی. توخي صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. پوهېږي چې وخت مو ډېر کم دی، لنډ پیغام مو اورو او که پوښتنه لري هغه.
مننه تاسو مېلمنه اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. موږ وروسته هم دا نظر وکړو چې موږ ټوله ټولنه باید با تعلیم شي، خاصتا زنانه باید تعلیم ترلاسه کړي. په دې خو موږ ډېرې خبرې کړې دي، خدای دې وکړي چې زموږ وخت او زموږ امنیت پر ځای شي. او له محترم میلمانه زخمې دا پوښتنه ده څه کول په کار دي، موږ څه کولی شو چې دې ته زمینه مساعده کړو چې زموږ ښځې او زموږ زنانه باسواده شي او هغه د خلکو دپاره
په یو خاص عمر کې د دوی د دغو پرمختګونو مخالفت ونه شي لکه موږ ټولنه کې چې کېږي. ډېره مننه توخي صاحب ستاسو پوښتنه موږ واخیستله، پیغام مو هم خپور شو. بل اوریدونکی راسره شته، په خیر راغلی خبرونه ته، ستړي مشي لطفا لږ زر خبرې کوئ کله هم چې اړیکه وصلېږي. په خیر راغلی، مهرباني. وعلیکم السلام، مهرباني. کوم ځای نه دی زنګ اړیکه نیولې ده، زنګ دې وهلی دی او څه ویل غواړې؟ ښه، اوریدونکی خبرې نه کوي. بل اوریدونکی هم راسره شته، خپرونه یوازې تر یوې بجې ده، نو ستاسو لنډ پیغامونه موږ ته پکار دي. په خیر راغلی خپرونې ته، ستړي مشي. وعلیکم السلام، ځان دې معرفي کړه. عثماني صاحب، مهرباني، د موضوع په اړه ستاسو نظر اخلو.
زه به دومره ووایم نن خو د ښوونکي د ورځې مبارکي تاسو ته وایم. نه چېرم چې د ښوونکي مقام ډېر غټ دی، خو بدبختانه چې موږ په هېواد کې په کمه سترګه د چارواکو لخوا کتل شوي، نور خلکو دخوا خو نه دومره کتل شوي، لکه چې په نوره نړۍ کې چې د ښوونکي تیری دغه هېواد
بالکل د موضوع په اړه کرا شو. ښوونکي اهمیت تاسو بیان کو، بل شک چې څومره هم بیان شي کم دی. کله چې په یو خاص عمر کې نجونه د تعلیم مخنیوي کیږي، د نجونو تعلیم مخنیوي کیږي، لا ودیږي یا شپږم ټولګي نه وړي، دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ فکر نه کوئ چې دلته
ورورجانه ولا کنه موږ تاسو دغه خو خپل دیني علم لرم، عصري علم لرم، موږ تاسو علما دا اوس په دې عرصه کې ډېر رول لري. اوس موږ په دمنبرو باندې یاد علما و نه اورو چې د ښځو لپاره بېخي له کوره بېله ضرورت ده، شد ضرورت چې هغه د کور سره پاتې هغه د سودا دپاره د ضرورت دپاره وځي بازار به سودا راوړي. دا دغه علما و نه موږ اورو، او نور هېڅ دې ته ضرورت نشته، ځکه چې په ښځه باندې دیني علم فرض علم نه وایي. دا نه ده، دا نه ده جایزه چې دا ښځه دې ولاړه شي په سیند کې پردې خلکو سره ناستې، پوهنتون کې ناستې، بیا دې په شعبه کې ناستې.
حیات صاحب،
زموږ خدای وایي نه، زموږ رسول وایي.
بالکل، ستاسو پیغام موږ پور کړو. اما حیات صاحب اتمن تبصره لري درته، په ډېره مننه اوردونکو ته دې مچ تاسو اړیکې زموږ سره وي. خو ستاسو ګڼ پیغامونه پوهېږم چې پاتې دي. 0====0====0====0====0 شمېره ستاسو په خدمت کې ده، په دې اړه خپل نظر نه راته پرېږده. مهرباني حیات صاحب، د څو اوردونکو پیغامونه
د ورونو نه چې زموږ دغه برنامه اوري او پیغامونه راک دینه زمانونه کوم. زمنګ دغه ورستنې ورور چې دوی د خزو د واکونو او د مسولیتونو د دندو پاکلو د اسلام له نظر د خزو د حقوق پاکله خبره وکړه. بل هغه کوم علما زمنګ استاد سمولیان چې په کلو باندو کې خبري کوي په دیاکله، نو هغه شاید هغه خپل فکر او نظر مطابق خبره کوي. خو مخکې متاسویل چې نه، اسلام علم نر او خزه باندې یو برابر فرض ګڼي، او علوم ټول ازری علوم د چې دغه د انسان ژوند جوړیږي او واقعا چې نه دینی علم د ټولو ناول دی ځکه دین هغه قانون دی د ژوند مکمل دی او ورسره بشپړی نو د تزره غرض مغه د موږ مخکنی ورور پښتنه ته چې موږ څنګه او کوچی د خپل لورګانی او د خپل
خورګانی زمينه
د تعلیم برابر شي نو ګوري دا بیا خبرم د جته راځي چې موږ تاسو د ټولنې خلک په هوی پیدا کې پدې اکله چې دا د دوی قانوني او شری حق دی چې په
توګه ویلو چې دا د دوی سره ظلم نه دی چې زده کړې په نیمایي منځ کې پریښودل کیږي
بالکل خو چې چاته حق نور کې ظلم څه ته وایي ظلم دی ته وایي چې حق نور کې دا ظلم دی
او یو خور لوچې دروانی ناروغي سره دوی خپل د یو مثال لري یعنی دا تاثیرات هم لري چې
بالکل کله چې یو انسان هغه د دې استعداد ورته په ځان کې ګوري او دا شوق لري چې هغه بدل مزدکی هغه به ډاکټر شي هغه به یو خزي ته ځان ورسې چې هغه یو خزي ډاکټر ته اړتیا لري نو کوم موږ تاسو سید د دغه موږ مخکنی رول د وینا په اساس موږ هغه ټول لورګانو ته یوازې دیني وړو نو بیا به زمګه زخمخانه دینه ته ورځي او یو بل لنډه